دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملنده او زمانور همکاران مو د اسدی رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې په هلمند کې د میشتو امنیتي ځواکونو تازه ټاکل شوی او پراتیبي چارواکي تورن جنرال جبار قهرمان وایي که چیرې نظامی چارواکي په دندو کې غفلت وکړي له دندو به یې لرې کړي. دا او نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل سوي او په فاریاب ولایت کې یوه ښځه د خپل بنځي لخوا په ډزو وژل سوې ده. دا هم بشپړ خبرونه. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د پیل شویو پوځي عملیاتو په لړ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. د بغلان د والي ویان محمد حقمل نن ازادي راډیو ته وویل د خورشید شل په نوم پیل شوي عملیاتو هدف په سیمه کې د طالبانو ځپل دي چې تر اوسه له وسلوالو طالبانو څخه څو کلي پاک شوي دي. هغه زیاته کړه یاد عملیات د ډنډي غوري ولسوالۍ په ګډون په هغو سیمو کې روان دي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي او په یادو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم ټپي شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب ولایت په میمنی ښار کې یوه 30 کلنه ښځه د خپل بنځي لخوا په ډزو وژل سوه. په دې ولایت کې د پولیسو یو سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي وژل سوې میرمن د پښتون کوټ ولسوالۍ د کاریز د سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه. سرچینه زیاتوي چې له دې پیښې وروسته د وژونکي د کورنۍ ټول غړي له سیمې څخه تښتېدلي خو پولیسو یې د موندلو هڅې پیل کړې. د فاریاب ولایت د ښځو چارو رئیس شریف اعظمي وایي چې د یادې میرمنې بنځي چې غوښتل یې له خپل کور څخه 200,000 افغانۍ او یو اندازه ګڼه غلا کړي چې میرې مخه نیولې او بیا خبره د دې تر مرګه رسېدلې ده. د فاریاب ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي له معایناتو وروسته معلومه شوې چې وژل سوې میرمنه حامله وه. او د امریکا د متحده ایالاتو پراختیا اداره یو یو اس ای ډی له افغان حکومت سره د پیاوړي او اصلاح روغتیایي سیستم د پراختیا په برخه کې مرسته کوي. د 9.9 میلیونو امریکایي ډالرو د نوې 15 کلنه پروژه به د عامې روغتیا وزارت سکتوري د مالی مدیریت او بشري منابعو د اصلاح په برخه کې ولګول شي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل افغانستان د روغتیایي خدمتونو د پیاوړتیا په برخه کې باید کار وشي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د ښه درملنې په برخه کې یادې مرستې مهمې بولي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال افغانان د درملنې لپاره له هېواد بهر 215 میلیون امریکایي ډالر لګوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلالزی څخه واورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به غربي هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې د خپلواکې بهرنۍ کړنلارې د عملي کولو له امله یې مجازات کړي. لاوروف په مسکو کې نن خبري کنفرانس ته وویل دا یو اړخیزې ګټې لپاره هڅې روانې دي او حتی زموږ د خپلواکې بهرنۍ کړنلارې له امله زموږ د مجازات کولو لپاره کوششونه کېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له اروپا او امریکا سره د موثرو اړیکو ټینګولو ته تیاری څرګنده کړه خو ټینګار یې وکړ چې دا همکاري به د مساوي او متقابلو ګټو پر اساس وي او د یو بل په کورنیو چارو کې به مداخله نه کېږي. لاوروف وویل چې د امریکا د مزایلو ضد سیستم نسپیدل او د روسیې تر پولو د ناټو تړون پراختیا په سیمه کې بې ثباتي زیاتوي او د لنډمهالۍ اغېز لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د حالاتو په اړه په خبرو کې وویل چې اوکراین اروپایي اتحادیې ته د دوی د ګازو د صادراتو لپاره د اعتبار وړ نه دی. د سوریې د حالاتو په اړه په خبرو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د مسکو د پوځي مداخلې په پایله کې په سوریه کې وضعیت تغییر کړی دی. دا فینوریوال سازمان په هغه رپورت کې چې نن خپور شوی پر ایران لدی عمل چې لسهاو تنکی ځوانان اعدام ته برابر کړي شدید انتقاد کړی دی. پر رپورت کې ویل شوی چې دا کسان د جنسي تجاوتیری او د مخدر موادو د قاچاق په څیر په داسې جرمونو نیول شوی چې هغوی 33 کلنۍ مخکې ترسره کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران په قضایي سیستم کې له وروستیو اصلاحاتو سره داسې ویره ده چې دا مجرمین شایي 18 کلنۍ ته له رسېدو سره سم اعدام سي. د بخښنې نړیوال سازمان له لندنه په خپل رپورټ کې ویلي چې ایران د 2015 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې لږ تر لږه 3 اویا تنه چې تر 18 کلونو کم عمر وو اعدام کړي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې په خپل قضایي سیستم کې اصلاحات راوستي او په تر 13 کلونو کم عمر مجرمینو د اعدام حکم نه عملي کوي. خو د افی په نړیوال سازمان کې د ایران د چارو څارونکي الیس ارباخ وایي چې د اصلاحاتو د دې مخنیوی نه دی کړی چې تر 13 کلن د کم عمر مجرمین اعدام یا په مرګ محکوم نشي. په چارسده کې د باچا خان پوهنتون بچی تیرونی وسلواله حمله ورباندې وشوه او لږ تر لږه یو محصلین او کارکوونکي ووژل سول تر ناڅرګندې مودې یا تر هغه وخته چې امنیت یې ښه سي تړلی وي. د باچا خان پوهنتون محصلانو او استادانو پرون په یوه غونډه کې د امنیت پر څرنګوالي خبرې وکړې او لږ تر لږه 200 محصلانو د پوهنتون مخې ته په لاریون کې د امنیت د ښه کېدو غوښتنه وکړه. د پوهنتون مسؤلینو ویلي چې تر څو امنیت ښه نسي پوهنتون نسي پرانیستلی. د باچا خان پوهنتون یو استاد وویل چې یو شمېر همکاران یې حتی له ځانه د دفاع لپاره د وسلو غوښتنه کوي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د تحریک طالبان پاکستان څخه یوې جلا شوې ډلې پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه چې څو ساعته یې دوام وکړ او څلور حمله کوونکي له پاکستاني عسکرو سره په نښته کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک کسان یې له حملې سره د ارتباط په تور نیولي دي. په تاجکستان کې د ټولو ټلیفوني ارتباطاتو لپاره له یوې واحدې شبکې د کار اخیستلو قانون توشیح سو. د دې قانون مخالفان وایي چې دا به پر انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د حکومت کنټرول لا زیات کړي. د نوي قانون پر اساس د موبایل ټلیفونو او انټرنیټ شبکې باید له یوې منبع سره تړلې وي. د تاجکستان د انټرنیټي خدماتو د اتحادیه مشري پروینا عبادوا ویلي چې د ولسمشر امام علي رحمان له لوري دا نوی توشیح سوی قانون به حکومت ته د ځینې ویبپاڼو د بندولو امکان هم ورکړي. او پولیس وایي د غلو یوې 15 کسیزې ډلې پرون د یونان او مقدونیه په ګډ سرحد کې یو پاکستانی سړی په چړو وواهه او ویې واژه. دا پېښه د یونان او مقدونیه په سرحد کې سوې. هلته چې اوسېدونکي نه لري خو هره ورځ زرګونه کډوال په دې هیله پکې راغونډېږي چې ځانونه د اروپا شمال او د سکندناوي هیوادونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي کمیسیون له یونانه د بالکان له لارې د اروپا شمال ته د مهاجرت د لارې د بندولو ژمنه کړې ده. سیمه ایز پولیس وایي په دې حمله کې چې د ادعا له مخې افغانانو کړې دوه نور پاکستانیان هم زخمیان شوي دي. دواړه زخمیان روغتون ته رسول شوي او د یوه حالت یې نازک دی. د دې حملې په تور تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د یوناني رسنیو د رپورټونو په حواله ویل کېږي چې برید کوونکو 400 یورو او یو موبایل ټلیفون هم له دغو کسانو څخه اخیستي او له ځان سره یې وړي دي. د بالکان هیوادونو تیر کال د کډوالو د لارې په اوږدو کې د سوریه، عراق او افغانستان پر اتباعو بندیز ولګاوه. روسیه وایي چې په سوریه کې د یوې نوې هوایي اډې په جوړولو پلان نه لري.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. کولای شئ چې په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په هلمند کې د میشتو ځواکونو تازه ټاکل شوی او پراتیفي مسؤل جبار قهرمان وایي که چیرې نظامي چارواکي په دندو کې غفلت وکړي له دندو به یې لرې کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره د هلمند په تازه امنیتي وضعیت له خپل خبریال نه معلومات اخلو. په دې به مو هم خبر کړو چې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یوسیف د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره د نږدې 40 میلیون امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی دی. د پاکستانی پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف وایي چې د خپل پوځي دندې غزول نه غواړي او له دغې دندې به پر خپل وخت تقاعد شي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې ایران او ایټالیا په بیلابیلو برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت ګڼ شمېر موافقې لاسلیک کړي دي. په اونیزو پروګرامونو کې د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي له یاده مباسل. د هلمند په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو نوی ټاکل شوی افراطیفي مشر جبار قهرمان وایي که چیرته پوځي چارواکي په خپلو دندو کې غفلت وکړي له دندو به یې لرې کړي. نوموړی همدارنګه وایي هغه سرتیرو ته به د جنرالۍ رتبو پورې ورکړي چې د جنگ په میدان کې له ځان نه وړتیا وښي. په دې اړه به نور حال له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په رپورټ کې واورو.
تورن جنرال عبدالجبار کارمان چې څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غني په امر په هلمند کې د ډېره قوتونو او ملتي ډلې مشر ټاکل شوی وایي که چیرې په امنیتي ادارو کې په خاص ډول د وسلوالو ځواکونو په کنډکونو او تر دې لوړ او لاندې کوم نظامي مسؤول د خپلې دندې پر مهال غفلت وکړي نه یوازې به له دندې لیرې شي بلکې ورکول شوي رتبې او مډالونه به ترې واخیستل شي او پر ځای به هغه سرتیرو افسرانو ته ورکول شي چې د ځانه څخه د جنګ پر میدان وړتیاوې ښیي کارمان چې د شپې 12 بجې د نادلي ولسوالۍ د چانجیر او بابا جاړوند سیمو د امنیتي کمربند له پوستو او سرتیرو څخه کتره درلوده وویل دا صلاحیت ولسمشر ورکړی دی او دا ځل به د مکافاتو او مجازاتو پروسه عملي کیږي
دا مې درسره وعده د هلمندیانو که ستاسو په خدمت کې صادق نه و د جنرال څخه هم دریشي کاږم او سرباز د جنرالۍ تر کچې پورې هم پیشنهادوم زما سره خپله د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غني دا وعده کړې ده چې جباره دغه دوه اصله په هلمند کې پیاده کړه هغه چا چې د هلمند د خلکو په خدمت کې رسالت ترسره کوئ څومره مکافات چې ورکولی شئ ورېکړه که چا نه کوئ چې څومره مجازات چې ورکولی شئ ورېکړه چې یوه ورځ دلته مسؤلیت ولرم دغه اصل به تطبیقوم
د هلمند په یو شمېر سیمو کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې توده جګړه روانه ده نادالی مارجه سنگین او ګرشک ولسوالیو کې هره ورځ د تودو جګړو له امله حکومتي سرتیرو او وسلوالو ته مرګ ژوبلې وړي د جنگ د دوام یو لامل په دې ولایت کې د میشتو قوتونو ترمنځ نه همغږي ښودل شوې ده او چې د دغو قوتونو د همغږي او مؤثرو عملیاتو پلانونو ترڅنګ مرکز ته د افغان ځواکونو د نیمګړتیاو او اړتیاوو تر موندلو وروسته د راپور ورکولو دنده په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار کارمان ته سپارل شوې ده خلکو ته د امنیت د بیا راتللو امیدواري ورکوي کارمان وایي د امنیتي پوستو نیولې تر جوستامونو او قرارګاو پورې به په ټولو ځایونو وګرځي او د سرتیرو اړتیاوې او غوښتنې به پیدا کړي
پوسته په پوسته به د دیشو څخه تر مساکلا پورې ګرځو او د هر سرباز د هر افسر د هر منصوب مشکل به اورو اول به چارواکو ته د هدایت او د لارښوونې هدایت ورکوو چې د دې د مشکل په حل کې اقدامات وکړي ولې که چا نه کول زموږ د پاره بیا دا توانمندي شته چې مجازات او مکافات تطبیق کړو
په هلمند کې د ټولو قوتونو د همغږي او عملیاتي پروګرام مسؤول تورن جنرال عبدالجبار کارمان په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې ویل کیږي په دې ولایت کې د دې وروستیو جنګونو د دوام او زیاتېدو سره د امنیه قمندانۍ او قول اردو په شمول نوي مقررې سوي دي او د دفاع د وزارت په وینا لا هم دوام لري محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند
د الیاس تای په ریپورت کې مو واورېدل چې په هلمند کې د میشتو قوتونو تازه ټاکل شوی اپراتیپي مسؤول تورن جنرال جبار کارمان وایي که چیرې نظامي چارواکي په دندو کې غفلت وکړي له دندو به یې لرې کړي الیاس دایر سره د اوس له هلمند نه د تلیفون په تماس کې دی د ایسب خبرونې ته ستړی مشي د هلمند تازه امنیتي وضعیت په اړه راته ووایه په دغه درې ولسوالیو کې وضعیت څو ورځې مخکې ډېر کړکیچن و اوس څنګه دی دغلته وضعیت
ډېر زیات خراب و لکه ګرش ولسوالۍ دغه رنګه سنګین او مارجان په دې ولسوالۍ کښې تېرو شپږو اوو ورځو راهیسې جګړه نه ده شوې یوازې خان خندوي کېږي وسلوال هغه دي او دوام نه لري چې څو ورځې وړاندې یا د تېرو دوو میاشتو راهیسې یې د دغو ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکې لاندې راهیستلې اوس بیا هم په دغه ولسوالیو کښې جګړه نه شته منتها وضعیت هماغسې لا هم په خپل حال پاتې دی په مرجي ولسوالۍ کښې دولتي حکومت یوازې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ تر ودانۍ پورې دی او په سنګین کښې هم چنان خو په ګرش کښې لا هم یو شمېر سیمې د حکومت په لاس کښې دي او د طالبانو سره ګډ کمربندونه د بازار د شمې لېرې دي
ډېره زیاته مننه کوو الیاس تایی و په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په ځانګړې توګه په هغه ولسوالیو کې چې په دې وروستیو کې پکې د نامنیو رپورټونه ورکول کېږي په دې ولسوالیو یې حال راکوو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د خزو په ژبه
نالوست مینده د لونو د لیک لوست لپاره څه هیله لري؟ ولی ډیره نالوست مینده غواړي چې لونه لوست شي.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو د یوې خبرونه واوریده، خو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس برا شو یو بل رپورټ ته. واغه چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه دی. چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې پیکینګ د شانګهای د همکاریو په سازمان کې چینې مهم غړی دی، د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. افغانستان تر اوسه د دې سازمان څارونکی غړی دی. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی، نور تفصیل بل د واورو.
چین د شانګهای د همکاري سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د غوښتنې ملاتړ کوي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای نن په پیکینګ کې وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې دغه راز وویل چې افغانستان غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د شانګهای د همکاري د سازمان او هم د آسیا د بنسټیزو تاسیساتو د پانګونې د بانک بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. هغه وویل چې چین د افغانستان دغه غوښتنه مهمه بولي او د هغې ملاتړ کوي. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې د شانګهای سازمان چشپک غړي لري او په 2001 میلادي کال کې تاسیس شوی. په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. روسیا، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان او ازبکستان د دې سیمې همکارۍ د ټولنې غړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ځینو نورو سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو هم خبرې وکړې. د دغو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هوا چونینګ د دوشنبې په ورځ په پیکینګ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین رباني دا سفر چې د پنجشنبې تر ورځې به دوام وکړي، د چین او افغانستان لپاره ډېر مهم دی. د میرمن هوا په وینا، ښاغلی رباني به په دې سفر کې د چین له نورو لوړ پولو چارواکو سره هم وګوري. د شانګهای د همکاریو د سازمان په سرمشري ځکه چې په 2015 میلادي کال کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړه شوې وه، په دې سازمان کې د پاکستان او هند د بشپړ غړیتوب د پروسې د پیل اعلان وشو. دغه راز د دې سازمان غړو بیلاروس، آذربایجان، ارمنستان، کمبودیا او نیپال ته هم د څارونکو د موقف ورکولو پریکړه وکړه. ایران د افغانستان بل ګاونډ هم د دې سازمان څارونکی غړی دی چې د چین ولسمشر تهران ته په روسي سفر کې په دې سازمان کې د هغه هیواد د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. د شانګهای سازمان د اقتصادي او فرهنګي همکاریو په مقصد تاسیس شوی. ځینې افغان کارپوهان وایي د شانګهای سازمان د سیمې د اقتصادي ودې، تجارتي اړیکو او د سولې او ثبات ټینګولو ته د یو غښتلي ارګان حیثیت لري او افغانستان باید ورسره سوداګرۍ اړیکې ولري. دوی تاکید کوي چې د دې سازمان له غړو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو ټینګول د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کولای شي.
دوستانو و موریدل چې ایران او بخې او دوستانو و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د چینایي چارواکو سره کتلی دي او ویل کیږي چې چین د غلطه د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی دی. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یا یوسید او د افغانستان د روغتیايي سکتور د پیاوړتیا لپاره د نږدې 40 میلیون امریکایي ډالرو مرستې اعلان کړې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د دې مرستې لګښت به افغانان د هیواد دننه په روغتیايي خدماتو باور کړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د امریکا نړیواله پراختیايي اداره له کورنیو سرچینو څخه د روغتیايي سکتور تمویل د بشري اغیزمنې قوې او مسولیت اخیستنې رامنځته کولو او د افغانستان روغتیايي سکتور په ځان د بسیا کېدو په هدف په دغه هیواد کې 1.9 میلیونه ډالر لګوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د سه شنبې په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ټولو لاسته راوړنو سره لا هم د کیفیت لوړېدو ته جدي اړتیا لري. هغه وایي چې لا هم زرګونه افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو هیله لري چې دا نوې مرسته په دې برخه کې بدلون راولي. اټکل دا دی چې افغانان هر کال 215 میلیونه ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې پر درملنې لګوي. موږ پوهیږو چې دا سرمایه په هیواد کې دننه د روغتیايي خدمتونو د ملاتړ څخه هم لګول کېدای شي. د روغتیايي سکتور اړوند دا پروژه به له حکومت سره مرسته وکړي چې د هیواد دننه مالي سرچینې پیدا، پیاوړي او پایدار کړي تر څو ټولو خلکو ته د روغتیا متوازن خدمات ورسیږي. مکینلی وایي چې افغانستان د نظامي او پراختیايي مسولیتونو اخیستلو وروسته اوس د پراختیايي کارونو نوي مرحلې ته داخليدونکي دي چې باید لپایل کارونه اساسي ترسره شي. دا پیسې باید د 15 کلونو لپاره د عامه روغتیا وزارت او پولیسو کې د غاړوند څنګه کې د کارونو او سیستمونو د پیاوړتیا او ملاتړ په هدف ولګيږي. دا پیسې داسې وخت په افغانستان کې د روغتیا سکتور د پیاوړتیا لپاره ځانګړې کیږي چې د معلوماتو مخې په دې برخه کې هر کال یو نیم میلیارد ډالر کته پورته کیږي، خو خلک لا هم د روغتیا خدماتو څخه پراخ شکایتونه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا د روغتیایي خدماتو د اغېزمنتیا لپاره دا ډول مرستې مهمې بولي، وایي چې په دې ډول مرستو به د روغتیایي دولتي سکتور تر څنګ خصوصي سکتور هم وده وکړي. هغه وایي چې افغانستان په دې برخه کې پر ځان د بسیا کېدو ګامونه اخلي او دا پیسې به هم د وزارت تر څارنې لاندې په غوره توګه مصرف شي.
پیسې د مؤسساتو لارې نه مصرف شي، خو د عامه روغتیا وزارت دغه لري مسؤلیت لري چې د دې پیسې نظارت وکړي، د مصرف نظارت وکړي او یقیني کړي دا پیسې چې باید د اهداف او پلان له امانګ سره سم سم هغه مصرف.
د امریکا نړیواله پرختیایي اداره یا USAID وایي چې د نورو ګټو ترڅنګ دا پروژه به د عامه روغتیا وزارت وهڅوي تر څو د افغانانو د روغتیا لپاره اوږدمهاله او نسبتا سختې پالیسۍ جوړې کړي. د یادونې ده چې له افغانستان څخه ډیری ناروغان اوس هم د درملنې لپاره پاکستان او هندوستان ته سفرونه کوي چې اکثریت یې په یادو هیوادونو کې د درملنې د درون اقتصادي بوج وس او توان نه لري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 0.5 خبريږي. دوستانو له اورزګان څخه مو ریپورت ترلاسه کړی دی چې دغلته لستنه پولیس د خپل یو مورچل شریکې لخوا وشل شوی دی. د اورزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب را سره هم د اوس د ټلیفون په تماس کې دی. نایاب صاحب، لومړی خو درنه مننه کوو کور مو ودان چې موږ سره په خبرونه کې را شریک شوی. د دغه پیښې په اړه کراته وایي دقیقا دا پیښه چیرې رامنځته شوې، دغه لس پولیس او په څرنګوالي کې خبرې وکړي چې څنګه رامنځته شوې ده؟ آیا د دوی خپل ملګري برید کړی دی او کنه له بهر نه برید کوونکي راغلي او دا لس تنه وژلي؟ دا راته ویلی شي چې دغه د نفوذي کس چې تاسو ویل د دې په اړه باندې وخت نا وخت رپورټونه راځي، د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره په امنیتي ادارو کې په ځانګړې توګه د اوروزګان په ادارو کې څه اقدامات شته دی چې دا ډول پیښې ونه شي او تکرار نه شي؟ مخالفین ډیر زیاته مننه کوم خغلی نایاب دوست محمد نایاب د اوروزګان د والی ویاندو چې دغلته د هغه پیښې په اړه حال راکو چې پکې لس تنه د افغانستان پولیس د خپل یو ملګري پولیس لخوا په ډزو لومړی مسموم شوي او وروسته وژل شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحل شریف وایي چې د خپل پوزي دندې غزول نه غواړي او له دې دندې به پر خپل وخت تقاوت شي. نور تفصیل له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د پاکستان د پوز سلاحکار جنرال راحل شریف ویلي د خپل پوزي دندې غزول نه غواړي او پر خپل وخت به خپل دندې ریټایر یا تقاوت شي. دا په داسې حال کې دا چې د ښاغلي راحل شریف کاري موده د روان کال په نومبر کې پای ته رسیږي، خو له ډېرو ورځو راهیسې په رسنیو کې د هغه د کاري مودې د غزونې په اړه بېلابېل ګنګوسي روانو. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر د دوشنبه په ورځ په خبر کړي بیان کې د غونګوسیو او اوازو ته په اشاره ویلي د پوز د سلحکر د کاري مودې د غزونې په اړه قیاسونه بې بنیاد دي. سلحکر ویلي پوز یو ستره اداره ده، زه د کاري مودې په غزونې باور نه لرم او پر خپل وخت بل خپل دندې ګوښه شم. بیان همداشان د پاکستان ملي ګټې تر هر څه مهمې بللي او د ښاغلي رئیس شریف په حواله ویلي د ترهګرۍ د جړو د ایستلو لپاره بحث په ټول قوت همداسې ګړندۍ روانې وي. ښاغلی شریف د 2013 میلادي کال په نومبر کې د پوز د مشر په توګه ټاکل شوی و. د دې نه وړاندې پرویز اشفاق یعنی سرلخکر و چې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د مشرۍ موده وغځول شوه او د شپږو کالو لپاره یې د پوز مشري وکړه. ښاغلی راحل شریف په داسې وخت کې د پاکستاني پوز مشر وټاکل شو چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو واکمني په زور کې وه او همدارس د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې بمي چاودنې، ځانمرګي بریدونه او نورې ترهګریزې پېښې تر پخوا زیاتې وې. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوز د مشر لخوا پر وخت د دندې د ګوښه کېدو د اعلان د هرکلي ترڅنګ وایي نوموړي په خپل کاري موده کې ځینې زړوړې پرېکړې وکړې چې یو یې هم په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو. مومن په دې اړه زیاتوي،
آرمی چیف خپل کردار د خپلې ادارې د مضبوطولو دپاره او د هغې د فعال کولو دپاره او د هغې نه پوره پوره کار اخیستلو چې کومه ذمهواري اخیستې وه هغه کافي دا پوری کوولو بولا سرته مرسولا او داغي نه صرف پاکستان کې بلکې بارانو ملکونو کې داغي هم ډیر تعریف شوه او د دین علاوه لکه افغانستان سره یا انډیا سره وغیرہ کې هغه کې چې کومه برخه خستلې چې د سکیورټی په ادارې د سرلخکر په ذمہ باندې هغه پوره پوره ادا کوي. جنرال راحل چې هغه فیصلې بالکل د کوم د عسکري قوت ته داغي پوره پوره استعمال په داسې وخت کې چې داغي ضرورت او بل فیصلې هغه چې هغه بولډ وي او هغه عمل کې امن راوستلو نو زم چې دغه له هسته وګورې نو د راحل شریف کردار هغه ډېر ښه طریقې سره لوبولې. باقي ته دا فیصله د راتلونکو لپاره یو مثال دی او امید دی چې دا مثال به پای موساتلی شي.
د مومن په وینا د ښاغلي رئیس شریف لخوا پر خپل وخت له دندې د قید کېدو اعلان به خید پاکستان ادارې لا پیاوړې کړي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان د ګڼو سیاسي ګوندونو مشرانو او استادو هم د ښاغلي رئیس شریف د اعلان هرکلی او ستاینه کړې ده.
د نړۍ سوداګریز مارکیټ ته د ایران لورګړېدو سره د سیمې هیوادونو پر خپل ممکنو ګټو او تاوان غور کوي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره یو ګټه د سیمه ایز تجارت د درې میلارې پرانستل دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د شوروي اتحاد تر سقوط وروسته د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو د صادراتو یوازنۍ لار روسیا وه، خو ترکمنستان د کسپین د سمندرګي له لارې ایران ته د ګاز صادرات درلودل. په کسپین کې د ترکمنستان د طبیعي ګاز د صادراتو لار د ایران په مالي مرسته جوړه شوې وه. لږ تر لږه لس کاله وړاندې د سوداګرۍ دې مارکیټ ته چین هم ورګډ شو چې په منځنۍ اسیا کې د ګاز د انتقال نلیکي، سړکونه، د ریل ګاډي لارې او له منځنۍ اسیا د انرژۍ د لېږدولو امکاناتو ته یې پراختیا ورکړه. له دې امله د منځنۍ اسیا هیوادونه ډېر مالونه له چین څخه واردوي. د نړۍ تجارتي مارکیټ ته د ایران له ورګډېدو سره د منځنۍ اسیا هیوادونو د تجارت درېمه لار هم پیدا کړه. په داسې حال کې چې د چین او روسیې د سوداګرۍ مارکیټ له ستونزو سره مخامخ دی، دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونو د سوداګرۍ درېمه لار پیدا کړه دواړو هیوادونو ته د اندېښنې وړ خبره ده. د ګلاسکو پوهنتون استاد او د منځنۍ اسیا پیژندونکي ډاکټر لوکا انسیسچی ازادي راډیو ته وایي، زه فکر کوم چې نړیوال مارکیټ ته د ایران ورګډېدل د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګټه دی، ځکه نړیوال مارکیټ ته باید د مالونو صادراتو ته اسانه لار ورکړي. دوی کولای شي چې د ایران له لارې له خلیج سره ارتباط ټینګ کړي او د سمندر له لارې ارزانه تجارت وکړي.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري، په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټ کې دروري.
په اورزګان کې د پولیسو یو غړي پر خپلو نورو همکارانو چې اولې مسموم کړي وو ډزې کړي دي او لس تنه یې وژلې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند نن دا خبر تایید کړی دی او ویلي دي چې دغو کسانو په یو شمېر پولیس نیولي هم دي. د بغلان په ډنډیخوري ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ حکومتي عملیات پیل شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پراختیايي اداره USAID له حکومت سره د اصلاحات د روغتیايي سیستم د اصلاح لپاره د مرستې یو پراخ پروګرام پیلوي. په فاریاب کې د میمنی په شار کې پر یو ښځه باندې چې بلې ښځې ډزې ور باندې کړې دي داب کې وژل سوې ده او چارواکي وایي چې د پېښه د یوې مېرې او بنځې ترمنځ شوې ده. په دې ولایت کې د پولیسو سرچینې چې نه غوښتل نومې وایي چې ویلي چې وژل شوې میرمن د پښتونکوټ ولسوالۍ د کاریز د سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه. د سوریه په هوند شار کې د خبرګو بمی چاودنو لامل 22 تنه نن ووژل سول او تر سلو زیات زخمیان دي. د سوریه دولتي ټلویزیون لا هم څه چې د حکومت تر کنټرول لاندې د پروپورت کې وایي چې چاودنې یوې امنیتي پوسټ ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به غربي هیوادونو ته اجازه ورنکړي چې د خپلواکې بهرنۍ کړنلارې د عملي کولو له امله یې وځپي. لاوروف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د سیاحت روانې دي چې د دوی د خپلواکې بهرنۍ کړنلارې له امله دوی وځپل شي. په چارسده کې د باچا خان پوهنتون به تر نصرګندې مودې تر هغو چې امنیتي شسی تړلې وي. د باچا خان پوهنتون محصلانو او استادانو په یوه غونډه کې د امنیت پر څرنګوالي خبرې وکړې او د سیمې د امنیت د ټینګېدو غوښتنه یې وکړه. او د بخښنې نړیوال سازمان نن پر ایران د دې عمله چې لس هاو تنکي ځوانان اعدام ته برابر کړي شدید انتقاد کړی. د دې سازمان رپورت وایي چې دا کسان د جنسي تجاوز او د مخدره موادو د قاچاق په څیر په داسې جرمونو نیول شوي چې هغوی تر 13 کلنۍ مخکې ترسره کړي دي.
دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین له 2:30 بجو نه 2 دقیقې تیرې دي. اوس هم یو اربیا څو اقتصادي خبرونه لرو. مرزی احمد زید راوړي.
پیسې په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ دروي چې روان میلادي کال به افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې یو ځانګړی ستراتیژي جوړ کړي. د دغه ادارې مشر قربان حق جونن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پالیسۍ لمخې به افغان سوداګر په هیواد کې خوراکي او غیر خوراکي محصولات تولید کړي. د پیسې دروي افغان حکومت باید د خصوصي سکتور په مخ کې فرصتونه مشخص او پستونزو لسره کتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی سمدوران دی ویلي وو چې افغان حکومت به له خصوصي سکتور سره همکار وي او دروازې تل د سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د کابل په بادامباغ سیمه کې د کرنیزو محصولاتو د یو لابراتوار د بنسټ ډبره کېښوده. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کرنیز کمپلیکس لابراتوار دیارلس څانګې لري چې د نباتاتو د ساتنې، د کرنیزو محصولاتو د ناروغیو د تشخیص او کیمیاوي سرې په تثبیتولو کې مرسته کوي. ښاغلي راشد زیاته کړه یاد لابراتوار به تر راتلونکي وکاله پورې ګټې اخیستنې ته چمتو شي. د کرنې وزارت ویان زیاتوي ټاکل شوی په روان کال کې د هیواد په بندرونو او ګمرکونو کې د کرنیزو محصولاتو 12 نور لابراتوارونه هم جوړ شي. د بلخ د سوداګری او صنایع خونی مسولین وای چې په دې ولایت کې د مالی وزارت د مسؤلیت کارکونکو د مالی راټولولو په برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. د بلخ د سوداګری او صنایع خونی مشر نصیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د مالی وزارت د مسؤلیت ځینې کارکونکو له لایحې پرته په خپل سر مالیه ټاکي چې دا یو لوی ستونزه ده. خو د افغانستان د مالی وزارت وایي هیڅ یو مامور ته به اجازه ورنکړي چې د هیواد په عایداتي سرچینو کې غیر قانوني لاسوهنه وکړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر باید پر خپل وخت دوی ته خبر ورکړي.
دغه مسله ستاسو یادونه وکړه، په دې برخه کې به موږ معلومات وکړو. چا چې شکایت کړی دوی د لطفو کې د افغانستان د مالیه وزارت د تشخیص راوړي د اسنادو شواهدو سره تر څو موږ په خپل وخت اقدام وکړو. موږ هیڅ چا ته هیڅ یو مامور ته به اجازه ورنه کړو چې د قانون خلاف مخکې لاړ شي.
نوموړی دا کوي چې د مالیه وزارت د تیرو کلونو په پرتله د اداري فساد زیاته مخه نیولې، نو ځکه په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنی اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او اویا پوله، یو ایرو 4 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 45 پوله، زر ایراني تومانه 9 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 410 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني سپا 12.90 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې نه یوازې چې زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې اورېدلی شي، بلکې کولی شي زموږ رپورټونه، مطالب او پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ویلولئ د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي او اوریدونکي مه هیروئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په دې راځي خو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. قدرمنو اوریدونکو، هیله من يم چې ژوند مو به ستونزې وي او د انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه واوري. دوستانو، په دې خبرونه کې مو د جانلی په نوم د اوریدونکو ستونزې راخسته. د مزار شریف اوسیدونکو دی او دا ادعا لري چې د څلور نمبر زمکه د یو زبرواکي لخوا غصب شوې ده، پیسې اخیستل شوې پرته له دې چې د په جریان کې وي او یا له ده سره دغه موضوع شریکه شي وي. د ده دغه مشکل د ده له خپلې خولې اورو چې جنرالي د خپلې ستونزې په اړه څه وایي.
جنرالي ریاست از مزار شریف مشکلی داشتیم همراهی شخص به نام قربان.
جنرالي ام له مزار شریف نه د قربان په نوم له یو چا سره ستونزه لرم. سما څلور نمرې ځمکه زما په غایب کې په بل چا خرڅه کړې، پیسې اخیستې، ډیر زور ګویا ده او اصله لري. د عبدالله په نوم یې د یو بل چا ځمکه هم غصب کړی وي. هغه چې پرې عریضه وکړه ترور یې کړ او یې واژه. نو زه بیا وډار شوم په نهر شاهي ولسوالۍ کې مې عریضه وکړه. بیا د عریضه لومړۍ محکمې ته ولاړه. بیا محکمې دغه سړی را جلب کړ او هغه اقرار وکړ چې هو ما د دغه سړي ځمکه خرڅه کړې. دا د ولاړ شي هغه چا سره دې دعوه وکړي چې ما پرې دا ځمکه خرڅه کړې. زه دا دوه میاشتې کېږي چې په هغه سړي پسې ګرځم، خو هغه نشته. نه پوهېږم چې چیرې یې لګلی. محکمې ته چې ولاړ شم هغوی راته وایي ولاړ شه، هغه کسان پیدا کړه. سونو دغه کسان له کومه پیدا کړم؟ محکمې قربان نومې کوم چې زما ځمکه خرڅه کړې هغه خوشی کړی او آزاد ګرځي. زه له نهر شاهي یا بلخ امنی قمندانۍ نه غواړم چې یو همکاري وکړي، ځکه هغه سړی زور ګویه دی او د محکمې زور پرې نه رسیږي.
د انصاف په لټه کې
قدر مند اوریدونکو، د جرنالیست ستونزه مو په بلخ ولایت کې د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ د ویان سید جان دورانی سره شریک کړه. ښاغلی دورانی په اړه راته وویل.
د تاسو خدمت عرض کوم چې په بلخ کې قانون دلته تطبیقیږي، هیڅ مشکل نداری. هر څوک چې مثال اسناد شرعی قانونی ولری ځان سره ولری یا د محاکم فیصله ورسره وي، هیڅ مشکل نشته. دلته هر څوک کوي چې آزادانه ژوند وکړي، په قانون سره تطبیقیږي، مشکل نشته. او پولیس فقط قانونی کار کوي، هر څوک چې مشکل ولري پولیس دروازه ورسره خلاص ده. فقط دلته مراجعه وکي، اسناد کنټرول سي، هیڅ څوک زورګیری هم کوي نسی او د څوک ملکیت او جنس هم اخستی نسی.
دورانه سي په بلخ کې زورواکي اوس مهال شته نشته؟
قطعا د درس کوم چې په بلخ کې فقط قانون خبره کوي. دلته زور او زورګیری په بلخ کې شاید تاسو هم خبر وي، هیڅ څوک زورګیری کوي نسی. هر څوک په قانون باید ځان سره ځان و تطبیق کی او قانونی رفتار وکړي.
نو دا ورور وسو کی درانه سه
دا ورور مو مخکب ته وایي چې حتما یو مشکل لري. اوس تروسه ما اصلا لیدل نه ده. تاسو مو سره مرکه لري، ما ته مراجعه وکي، حتما کوم مشکل یا محاکم سره یا سارانولی سره یا اسناد شرعی نه ده، قانونی نه ده، یو مشکل لري چې ده د ملکیت اخستای نه سي، بیا مراجعه وکي مونږ ته پولیس ته چې دوسیه ما سره وي، اسناد شرعی وي، قواله ولري، هیڅ مشکل لري، هغه سات ورته ملکیت ته تسمیږي.
درانه سه تاسو ویل چې اوس زورواکي نشته، مثلا څنګه پر داسې حال کې چې په نورو ولایتونو کې ټولو ځایونو کې د زورواکو موضوع لا هم مطرح ده او ویل کېږي چې یو شمېر کسان د وسلو نه په استفادې سره زور چلوي، په بلخ کې څنګه تاسې دغه موضوع ردوئ؟
زه تاسو خدمت عرض کوم، دلته بلخ کې یو څوک په نام په استاد عطا نومیږي چې والی په بلخ کې والی ده، هغه داسې قانون دلته تطبیقي چې هیڅ څوک زورګیری د څوک باندې زورګیری ونه کی، څوک باندې مثال تختی ونه کی، او دلته بیا ارګانی د امنی و د کشفی و د محاکم و د عدلی خصوصا د پولیس دلته قمانده سه یو شخص مسلکی دانسته عالم ده، کمال پاسوال سید کمال ساداد نومیگی، خپل مخک سارانوال و پسات کشور که پسات وزارت داخله که هیچ څوک نه پریدی چې دلته د قانون سرکشی وکي او ورق راسي او دلته خدای نه خواسته تطبیق نسی او اجرا نسی.
درانه سب د غرور کله درشي د ستونزې د وادي لپاره
هر وخت کوي چې ما هم همدا ساشه د مو تلیفون قطکیږي مونږ ته مراجعه وکړي، مونږ خو ارګان د اجرایه یو کنه تاسو بیګ چې حکم تطبیقو د 10 سالای چې مثال اسناد شرعی او د محکمه فیصله او قواله شرعی ولري مونږ ته هیڅ مشکل نسته، مونږ قانون او ارګان د اجرایه اجرات کوو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوتي
ازریک وی ګرکو ازریک ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدرمن دوستانو دا ود دیونه د انصاف پلټک خبرونه چې تاسو واوریدله، که تاسو هم غواړئ خپل ستونزې مو اواری شي نو آزادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ. ان شاء الله چې موږ به تر خپل وسه هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسولو چارواکو تر وګونو پرې ورسو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0992293. البته دا خبر هم پیاد وي چې واز د یک شمې پورې تاسو کولای شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. نور مو په لویو وخت کې خدای اس پارو خاور اس ولرای
آزادی رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000024 3 شپږ یو او یا هم 00400 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هیله ده روغ جوړ اوسئ. د دې اونۍ ستاسو راغلي پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي چې زموږ دوستانو د ځل هم پر بېلابېلو موضوعاتو خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه رستولي دي. ځینو دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندۍ او جدي سي. ځینې له بېکارۍ څخه سرټه کوي. یو شمېر اوریدونکو بیا د معلولینو د ماشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه رستولي دي. نور پیغامونه هم لرو، خو خپرونه د یو اوریدونکي په ږغ پیلوو چې د جګړو پر مهال د ملکی خلکو د خوندیتوب په اړه ی خپل نظر سره شریک کړی دی او په کابل کې پر خبریالانو وروستی برید یې غندلی دی. له ده به یې واورو.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاري محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. وروسته د سلام نه متاسفانه افغانان تقریبا دغه دېرش پنځه دېرش کاله کېږي چې تپل شوي او نیابتي جنګونو سره لاس او ګریوان یو. زما په نظر باندې دغه اوسنی جنګ چې په افغانستان کې روان ده، دا یوازې د دولت او طالبانو ترمنځ جنګ نه ده، دا د افغانستان د حکومتونو لخوا ټول افغانانو سره جنګ ده. په دې وجه رسنیو یا عام ملکیانو ژوند ته پاملرنه نه کېږي. نو دا معلومېږي چې جنګ ټول افغانانو سره ده، باید ټول افغانان په ګډه توګه د دې جنګ پر وړاندې یو موټی شو. او زما حکومت نه هم دا هیله ده چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته ژمن پاتې کېدو سره هغوی امنیتي شرایط ډاډمن کړي. خوښ قدم دی پیسې
استاد افغان برحق د کندهار ولایت خصوصي اړیکې محترمو، څرنګه چې د حج اوقافو وزیر محترم دا علما غونډه بللې دا غونډې چې طالبان خپل علما وغواړي هغه هلته پتوا ورمني کې او په حکومت خپل علما وغواړي هغه هلته خپل خبره دغه کې دا بیا معنا خبرې دي. په دې سره که سرته رسېدلی دغه اته دېرش کاله را دې خوا ته به دا خبرې سرته رسېدلې وي او یا د خارج په پلانو باندې د افغانستان جوړېدلی نو به اوس جوړ کړی وای. نو زما نظر دا دی چې د افغانستان د سپین ږیرو او د علماو څخه په صداقت کار واخیستل شي، دا کار سمېږي.
السلام علیکم خادم نورزان د فراه ولایت، زما سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ومني. دا مې نظر دی چې باید دواړه لوري خپل تر غټو غټو غوښتنو تیر شي او د سولې او موافقت سره ورسیږي. نور دی پر دا مظلوم بیچاره ولس باندې ورحمېږي چې په غربت او ډېر مشکلاتو سره مخامخ دی. د پیغام د نشرېدو پیل. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په دیرکو کې پختہ کوي او من کوچالو لا پیدا کیږي. پختہ وری ته وګورئ نه دا لارې ټینګې باندې دي نه. اوس نه حکومت پر نه طالبان دې زده خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپی نه دا وری ته دا ما وروید اشرف غنی ته ورسینه په دا شیندند یې پام باندې چې ایرات راغله ونه دا شیندند سراتون دانه د پختہ وری ته وګورئ. ما فرمایش اشرف غنی ته ورسوي. والسلام.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګه ټولو هغه اورېدونکو ته څوک زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بېسود ولسوالۍ نه. موږ دا د شهیدینو مریدینو میاشتې او روژه نه دا د پروسه کال ماشه موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبان بس بل کال پرې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې د ازما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه حواله کړي. او بل مهمه خبره دا غو روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانونه هغه ماشونه اخلي د مېدین او سره ټاک دی. کوم خلک چې راموونې بې واسطي او د الله سره کوي دوی له ځان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نه خره باد نو دا هله لرم او دا پیغام راته نه درګي او زمونږ دا ماشونه مونږ ته راکې نور مخ نه نسم په مخ هم خښ.
سلام علیکم. او رضون کو تاسو سلام نه وړاندې کوم. زه زدي الله د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدان او معلولینو د وزارت څخه چې دا زموږ د مهیدینو ماشونه د میدان وردګ په ولایت کې د ریاست څخه نه دی ورکړل شوی. هیله کوم چې زموږ مهیدینو ته خپل ماشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بلې زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ خبره کوم. ما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دی زما یو په نام باندې کومکونه مرسته راځي هغه د زموږ پر سر باندې نور مشران خوري. زما د ورور مقام افسه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمانو پورې ورسوي. والسلام. ده
احمد شاه خان یم وروره د غزنی ولایت مقاله ولسوالی چې متماس نیولای ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله تعمیل لرم. دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي، زموږ کار هم نه شو کولی، مزدوري یو ستانه بل یې موږ نه شو کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور پسې راخستی یو، پلار پسې راخستی یو، هر چا پسې راخستی یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي. دا معیبینو ته مننه کوو، سلامت اوسئ.
السلام علیکم، کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زمر پنځه منایا ده، او دلته زمر په دغه کښې مکتب نشته. په پنځه منایا کښې د دغه نوراني لینه مکتب نشته، د الکار مو بې سرنوشته ګرځي. او دغه مهرباني وکړي موږ ته یو مکتب را جوړ کړي، په زرهاو کورونه دي، مکتب نشته. ډېره مهرباني به مو وي.
السلام علیکم، زه یو تن ښوونکی چې تخلص مې یوسفزای دی، د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه ډېر پخوانی سابقدار معلم یم، 20 کاله معلمي مې کړې ده. موږ په 88 کال کښې PRR ورکړو، دوی موږ ته د وزارت معارف لخوا 5 بس 5 قدم راکړی شو. د 88 کال را په دې خوا تر اوسه موږ نه زموږ معاش پته شوی دی، نه قدم راکړی شوی دی، نه کوم بل څه امتیاز راکړی شوی دی، نه بس راکړی شوی دی. 20 معلمین یو، دا د خوست ولایت کښې پخواني سابقدار معلمین یو چې 1 2 3 4 5 کاله معلمین کړي ته. نو مونږ هیله کوو چې مونږ په دې افغانستان کښې ډېر خدمت کړی دی، مونږ ته د خپل بستونه په مناسب را کړی شي، زمونږ معاشونه دې پورته کړی شي، بستونه دې را کړی شي، ځکه زمونږ نه وروسته نفر مقرر شوي دي په 12 14 کالو کښې. هغه بستونه واخیستل، هغه معاشونه واخیستل، هغه هر څه واخیستل. نو مونږ د معارف وزارت نه ډېره ګیله ده چې مونږ ته هغه نه را کوي، مونږ ته بس نه را کوي، مونږ ته معاش نه را کوي، مونږ ته قدم نه را کوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، اسام احمد یم، د کندهار ولایت تاسو سره په تماس کښې یم وروره. زما دا خواهش دی د معارف ریاست ته وروره، زموږ کشران دي وروره، اوس نو دوی وایي خامخا بس لنکۍ رقم ټوکر راوړي چې دا به غوندې په بله کم جامه کښې به نه را ځي. وروره موږ د خدای غریبان در بدر مسکینان خلک دي دا وروره. په دا دوې میاشتې مو کشران نه دي تللي مکتب ته، کالو د میاشتې موږ چې څه وګټو هغه وروره، دغه چې چانو خرڅ کړو، یا اوړه راوړو، یا بل شی راوړو. دا معارف ریاست زما دا خواهش دی وروره چې دا دغه وکړي، یا خپله دوی پروسه ورته وټاکي چې یا ټوکران ورکوي، یا مساکینو سره کوم.
السلام علیکم، زه خالق دار د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ نه ستاسو په تبصرون کښې ماشین کښې خپل پیغام ږدمه. موږ په بلابلک ولسوالۍ کښې د هوا د لارې څخه سم پاشل کېږي، زموږ ټوله انسانان یې برباد کړه، کوچنان ماشومان ښځې سپین ږیرې ټول مریضان دي. حتی چې موږ یو یارات مو وړي دي مریضان، هغه وایي وایي دا د سم اثر دی، پر سیټ باندې سم پاشي، ډاکترانو نتیجه د سم ورکړي. یو دا قسم سم هم پاشي چې هغه دا نری نری تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري، چې موږ اوس ویسو یو ډاکټر ته ور وښیو او نمونه یې راته معلومه شي. نو موږ غواړو د ملګرو ملتونو څخه او د بشر د حقوق والا څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانان دې سم پاشل شي. زموږ ټول ولس دین په عذاب دی، د تاریاکو په بانه سم پاشل، غنمو کښې تاوان رسولی دی، سر درخت یې رسولی دی، انسانانو ته یې رسولی دی. را دي چې تاسو یو خبریال واستوئ په دا ولسوالۍ کښې دې وڅرخي چې دوی دلته پیدا کولی شي تاریخ ګر مسلمانان غنم کړي، غنم یې هم خراب کړي دي. اوس حتی چې د افغانستان غریب خلک دي، ټول ستړي حالات په دغه ستړیا یو شیر یو روپۍ پیدا کړي، هغه بیا تر مریضان نه تېرېږي. دا موږ د ملګري ملتونو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي، او خارجیانو ته ووایي چې دا سم بند کړي. دا ټول زموږ ولسوالۍ
در ولست دغه په عذاب دی. والسلام.
السلام علیکم. زه سردار مریم د ایلمن دا پیغام در تیردم. ما دا اشرف غنی صدا ایله ده چې دا امریکایان ته وایي چې دا زموږ پر کشتو دوا نه پاشي، زموږ کشتونه هېڅ وزن نه کوي، هېڅ کشت نه کوي. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نهیږم، امداد نهیږم چې د حکومت څنګه دغه ارزوه ده چې موږ د عجم خان سره بر شوي موږ سره دغه عملیات وي چې
حکومت کی زوانان بے روزگار فل تا تک ہم نے ہیلا دا چی زوانان بارہ کی کار وہ کی. وہ سلام.
بلی السلام علیکم. زه محمد نبی د خرکوت خبره کوم، د ګرنسیل د خرکوت خبره کوم. زما د اشرف غنی ته دغه خواهش دی چې وروره دغه بې ګناه انسانان څوک پر ممریکات باندې ټینګ شوي دي، شپږ کاله اووه کاله قید پر راوتلی دي. وایي دا وروره غټ طالب دی، ستا د طالبانو فلمونه در سره دي، چیز در سره دا کمپیوټر والا بند کړي، کمپیوټر والا خواره کن فلمونه را باسي. بارز ما و دا بل و تلیفون تراول ویدیو ویدیو دغا نوغت تالیب نستا بوی دلش کرده خاتی و راشیل تا بیا وش پیت زره یا لکر بوی دو غنه را که بایا غدیره لکم. نو که دا وطن پر دا رکمی یو بل دا تالیب تور گیری جنو دا بباره دی وطن سحالی. نو و سلام به احترام.
السلام علیکم. زده پراز و ولایات بالا بولک دا سینی دا شیوان دا کلیس خو اجی پیزامات سر بسماس کیم. تاسیزه ازادی و رادو طول سه کار کنیم و در سلامون و بعد سلام از مدقه و ایناده که در کامل در حکمت در اجاکاف و در ایسال که خواهش کنیم در کورکشی هر کال و تی پخپل و رسوالی پاپل و لیچی و تی باشی مسلمانات و تیزه اینه نیه پریمان استا تیزه در تی تزریه کاره با سلو که باید ستو وقت بزرو که تپیش خپل بانک کاشي خپل پایې کې د ملت پایې کې نه زه خوښ کوم چې ملت پایې کار وکړي، چې باید دولت په ملت کار وکړي، نه چې ملت او دولت کار وکړي. دواړه به سلام کار کوي سره. زه خوښ کوم چې لږه د خدای پر وجه باندې لږه د نور مقامات په ما ونا ورسوي، چې نور په خدای پر وخت مونږ ځای کوي.
الو سلام علیکم. زه د نمرار ولایت تورغت سره ساحل خبرې کوم. د موږ د تورغت سره کولې نه پخېږي دا
السلام علیکم مرد رئیس جمهور صاحب اشرف غنی څخه خواهش ده، هیله ارزو او داره چې د افغانستان د بندیانو په اړه د ایران څخه خپل معلومات ترلاسه کړي. څوک یو کار ناست، څوک پنځه میاشتې ناست، څوک شپږ میاشتې ناست، د دې محاکمه نه کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده د رئیس جمهور صاحب دغه معلومات ترلاسه کړي او د دوی د په اړه دې حکومت او یا مدد ورته ووایي.
السلام علیکم وروره. زما دغه وړاندوینه ده غزمو د غورک ولسوالۍ کې نه واکسین په دا پنځه شپږ کاله راغلی دي، نه یو ډاکتران سر په ګرځي، نه یو بل پاملرنه ورته کړې ده. د زمونږ د غورک ولسوالۍ کې ډېرې مریضۍ د کوچنیانو پراته دي وروره. واکسین راشي، دا پنځه شپږ کاله مخکې راغلی وو، بله یوه کور ته ورکې یوه چنکې ور، بس دغه رقم ژوند دي وروته. زموږ د غورک ولسوالۍ ته د کندهار د ولایت د غورک ولسوالۍ ته یو لږ پاملرنه وکړي. واکسین وراله ته تر خیر اخلي، مګر واکسین وشي دلته راوړي نه. السلام علیکم.
وعلیکم سلام. محترم ورور، ستاسو پیغام مدد خبر کړ په دې هیله چې ستاسو او د ټولو نورو دوستانو ستونزې مسولینو هم اوریدلې وي او د هواریدو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د هغو دوستانو د ګیلو په اړه چې وای پیغامونه نه خبرېږي، بیا تکراروم چې هیڅ پیغام به خبرېدو نه دی پاته سوی، په دې شرط چې کیفیت یې ښه وي او پیغام یې په نیمایي کې نه وي پرېسوی. تاسو موږ ټول په دې پوه سو چې ستونزه څه وه. یو ځل بیا تکراروم، د دې لپاره چې د دغې ستونزې مخه ونیسو، کله چې زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ وهي نو لطفا یو مناسب موقعیت غوړه کړئ چې आवाज مو سم ثبت سي او پیغام نیمګړی پات نه سي. په دې هله چې دغه دوستان مخافه نه سي د خبرونه ستاسو خبرونه ده او هر هغه پیغام چې مشترسي شو د پوهیدو وړ وي حتما خبريږي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای دور است کبیر به دور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
کنید و بایسی یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی په افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی رادیو نواوره.